سهار لس بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دوهم خبري سات کې زه هارون بچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه مې ومني په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د گورنر د هغه سرګندونو په اړه وری چې د قبایلی سیمو د بیکوره شو خلکو په اړه یې کړی دي. د بلوچستان د گورنر د هغه اقدام په اړه هم وری چې په صبح کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کړی دی. د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام اتلان هم درته وړاندې کوو، خو پیل کوو د خبرونو نه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهمه خبر نو سر ټکی، د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي چې د قبایلی سیمو د بیکورسو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره دي ګړندي ګامونه پورته کړل سي. افغان ولسمشر حامد کرزي وار بیا خبرداري ورکړې چې که د باګرام د زندان پور سپارلو کې د امریکا لخوا ځنډ رامنځته سي، نو دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پېښ کړي. او د ارجنټاین جورج ماریو برګولیو د روم د کیتولیک کلیسا د نوي پاپ په توګه وټاکل سو. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي دي چې د قبایلی سیمو د بیکورسو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره دي ګړندي ګامونه پورته کړل سي. نوموړي تېر ورځ په پېښور کې د امن او امان په اړه د اپیکس کمیټې دوه درشمې غونډې ته د وینا پر مهال صوبایي حکومت او د فاټا انتظامیه ته هدایت وکړي چې د بیکورسو قبایلیانو د بیا ستنېدو انتظامات چټک کړل سي چې دا ډول دوی یو ځل بیا په خپلو سیمو کې په آرامه ژوند وکړي. د گورنر د دفتر لخوا په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې گورنر اړوند چارواکو ته حکم ورکړي چې د کډوالو په کیمپونو کې دوی د خوراک څښاک او راشن سي انتظامات وکړل سي او دوی ته د سهولیات ورکړل سي. په یاد غونډه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په ګډون د صوبې کور کمانډر، چیف سیکرټري او نورو لوړو چارواکو ګډون کړی وو. د خیبر سرکاري چارواکي د نوم نش سرګندولو په شرط نن سهار مشال راډیو ته ویلي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا کې د حکومت په لور ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ یو ځل بیا خونړۍ نشد سوي دي چې په نتیجه کې د شلو شاوخوا کسان وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دوی زیاتوي چې وسوالو د ځای خلکو خوا او شا 15 کورونه هم سوځولي دي. دوی ویل چې دغو ډلو پر یو بل سپکي او درنې وسلې وکارولې. یاد دي چې انصار الاسلام ډله د تیر ورځې مدې راهیسې په تیرا میدان کې د لشکر اسلام وسوال ډلې پر ضد مزاحمت کوي، خو د تیرې څه مودې راهیسې د وسوال طالبانو پر ضد هم جګړه کوي. د کوټ پولیسو د ترهګرۍ په پیښه کې د تورن ماشومانو ډله نیولې ده. د کوټ د پولیسو مشر یا سی سی پی او میر زبیر محمود پرون په یو خبري غونډه کې وویل دوی له لسو بیا تر شپاړس کلونو پورې د ماشومانو یوه ډله نیولې چې وسلوالو ډلو ته کار کوي او په بازارونو او د ګڼې ګڼې په ځایونو کې چاودېدونکي توکي او بمونه ښودل. د زبیر محمود په خبره د ماشومانو د بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ ارمی لپاره کار کوي.
په ډیره خوشنۍ سره به وایم چې کوم ملزمان موږ نن نیولې دي هغه واړه ماشومان دي او دا د دیارلسو څوارلسو کلونو د عمر ماشومان دي.
د کوټې د پولیس مشر په دې خبري غونډه کې د باچا خان څلور لارې او علامه چوک هغه چاودنې یاد کړې چې پکې ګڼ ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وشته و او مسؤلیت یې یادې وسلوالې ډلې قبول کړی و. په بلوچستان کې دوه چکی سیلګری تښتول سوي دي. د بلوچستان د کورنی چارو چارواکي وایي د دې سپې د چاغي له نوکنډي سیمې څخه نامعلوم وسلوالو دوه سیلګری چې تعلق یې له چک جمهوریت سره و تښتولي دي. د چارواکو په وینا تښتونکو لومړی له دوی سره یو شخصي ګارډ هم تښتولی و خو وروسته یې بیرته خوشي کړی دي. افغان ولسمشر حامد کرزي وار بیا خبرداري ورکړې چې که د باګرام د زندان پور سپارلو کې د امریکا له لوري ځنډ رامنځته سي، نو دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پېښ کړي. د ولسمشر کرزي لخوا دا بیان تر هغه وروسته راغلی کله چې تېره ورځ په کابل کې ولسمشر او د امریکا او ناټو مشر قمندان جنرال جوزف ډینفورډ له یو بل سره په لیدنه کې ونه توانېدل هغه خنډونه هوار کړي چې تېره اونۍ د دې زندان بشپړ ورسپارنه ځنډولې وه. له هر څخه په یوه خبره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزي په دې لیدنه کې جنرال جوزف ډینفورډ ته ویلي چې ټول هغه افغان بندیان چې بې ګناه دي او په دې دان کې دي د افغانستان له قوانینو سره سم باید ژر تر ژره خوشي سي او هغه بندیان چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي د زندان د بشپړې سپارنې وروسته به هم د افغانستان د قوانینو سره سم په بند کې پاتې وي. بلخو د ناټو لخوا خبره سوې خبر پاڼه وایي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پاتې مسلو د هواري لپاره د رغند خبرو اترو د دوام ژمنه وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزي په کندوز کې د بزکشي دوی پر مهال ځانوژونکي حمله غندلې ده. دا حمله پرون د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسوه چې د راپورونو له مخې د ولسوالۍ د امنیه قمندان په شمول لس کسان وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. په وژل شوو کسانو کې د افغانستان د ولسي جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمي پلار او ورور یې چې د دې ولسوالۍ د امنیه قومندانو شامل دي. ولسمشر کرزی ویلي د ترهګرو د ادعا خلاف چې وایي د بهرنۍ ځواکونو پر ضد مبارزه کوي دا برید د بزکشي د روایتلو پر مهال کړي چې پکې هیڅ بهرنۍ نه دی وژل شوی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلې. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي په کابل ښار کې پرون د ځانمرګو بریدګر یوه لویه ډله ایزه ممکنه حمله وار د مخه شنډ او له منځه یوړل شول. د ملي امنیت د ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا مشال راډیو ته پر استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان امنیتي سرتیرو د کابل ښار د شپاړسم ناحیې اړوند د الخیلو په کلو کې د سراج الدین حقانی پر یو پټنځای یرغل وکړ. خبر پاڼه کاږي چې له وسوال سره د نښتو په ترڅ کې 15 ځانمرګي بریدګر ووژل شول او دوه نور یې له وسلو او چاودیدونکو توک سره ونیول شول. خبرونه لمشال راډیو خبري. د ارجنټاین جورج ماریو برګولیو د روم د کیتولیک کلیسا د نوي پاپ توګه وټاکل شو. شپږ کلن برګولیو په ویټیکن کې د ټاکنې د پټې غونډې په دوهم ورځ د 15 کارډینالانو یا پادریانو لخوا وټاکل شو. نوموړی د امریکا له لوی وچ څخه لومړنی پاپ دی چې ټاکل کیږي. برګولیو د ځان لپاره د فرانسیس اول نوم غوره کړی دی. د برګولیو ټاکل کېدل د فرانسوي پادری جان لویس ټاورن لخوا په لاتینې ژبه اعلان شو. له ټاکل کېدو وروسته پاپ فرانسیس په سنت پیټرز ډګر کې پرون ماښام خلقو ته خپل وینا کې وویل
فراتيلي سوريلي بوناسيرا
ورونو او خندو ماشامو په خیر. تاسو په هیجی چې د پادریانو د پټ غونډې مقصد داو چې پروم کې نوې پاپ وټاکي. خدای سکاره ده چې زما ورونه پادریان د نړۍ اخر سر ته پستللی و خو موږ دلته یو.
ایر دی داري اون بیسکو ا روما.
دا کلیسا په 2000 کلن تاریخ کې فرانسیس 268 پاپ دی. نوموړی د ویټیکن د پخوانی پادری پاپ بینډیکټ ځای ونیوي چې په 600 کال کې لومړی پاپ و چې تیره میاشت استعفا ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د خیبر پختونخوا گورنر د دغې صوبې حکومت او فاټا سیکرټریټ ته ویلي چې د بیکوره شوو قبایلي خلکو بیرته د دوی سیمو کورونو ته د لیږلو چارې ګړندۍ کړي. اخوا د بلوچستان گورنر یو آرډیننس جاري کړی چې له مخې به په ټولو صوبه کې تر لسم جماعت پورې تعلیم مفت او لازمي کړل شي.
ایجوکیشن سیکٹر پلان جوړ کړی دی. سکولونه به نوې جوړو. سکولونه به اپګریډ کوو. مډل ته هاي ته او هایر سیکنډري هم 41 سکولونه اوس نوټیفای کړي دي.
د فاټا سیکرټریټ چارواکی وایي نړیوالو مرستندوی ادارو د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یو ځانګړی فند جوړ کړی دی.
دا چې کوم غیر ملکی ادارې دي یا ملکونه دي هغوی یو ٹرسٹ فنڈ جوړ کړي. هغه ته وایي ملٹی ڈونر ٹرسٹ فنڈ. تقریبا 140 ملین ڈالر پکې راجمع کړي. په دې کې 35% زموږ یې سره فاټا لپاره.
او په اتلان ونیزه خبرونه کې د پښتنو د وطلي سندرغاړې میرمن کمرګولې د ژوند او فن په اړه هم د نوموړې لخلې اوري.
یو سندر مې ویل چې په ما مینه او سترګې د سری دي او نن خو دې ډېر جړلې دي نه. اولنی آهنګ زما دا و بس یو مینه وه هغه وخت کې زیریوانې نه وې.
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیر ورځ په پیښور کې وی غونډې ته په وینا کې د دغه صوبی حکومت او هم فاټا سیکرټریټ ته ویلي چې د بیکوره شو قبایلی خلکو بیرته د دوی سیمو او کورونو ته د لیږلو چارې د ګړندۍ کې. په دغه اړه سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان دا معلومات شریک کړل.
دا خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله فاټا سیکرټ ته هم ویلي دي صوبایي حکومت ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د قبایلي سیمونه څومره بې کوره شوي خلک دي. هغه که د باجوړ دي که د مامون دي ازیات تر پکې د خیبر جنسی دي. دغه شان د مسعود کډوال هم په ډېر اسمیل خان او تانک کې جون تیری د اورګزو د کورنې جنسی نه هم کډوال دي. نو هغه دا ویلي دي چې د دې د واپسې د بیرته تلو لپاره انتظامات ګړندي کی او د دې واپسی دی یقیني کی. خو دا هم ویلي چې دا به هله یقیني کیږي چې په دغه قبایلی سیمو کې امن راشي او د امن لپاره چې دې کوم کوششونه شروع کړي دي. هغه هم پولیټیکل جنټانو ته هم ویلي دي او دغه نور چارواکو ته هم ویلي دي چې کوم خبرې دي د امن او امان لپاره شو کړي پاره کې هم دلچسپي والی. بل خبره د خیبر پښتونخوا د گورنر هاوس نه چې کوم هند اوټ جاری شوی دی هم د دای غونډه فاصله کوم خبرې پکې شوی دي، نو هغه کې گورنر دا هم ویلي دي چې د باجول او د ممن ایجنسی خلکو سره کوم چې افغانستان سره په پوله پراته دي، نو مخکې به د دغه قبایلي سیمو د افغانستان په منځ کې د قانوني او تجارتي لارې وي. نو دا هم ویلي دي چې څنګه فوج د وزیرستان لارې پرانستې دي یا نور دغه قبایلي سیمو کې په خیبر ایجنسی کې کوم د دواړو هیوادونو په منځ کې د قبایلي خلکو لپاره کوم قانوني لارې چې دي هغه د مخکې نه پرانستې شوي، نو دغه لارې دي په ممندو او په باجوړ ایجنسی کې هم پرانستې شي، ځکه چې دغه قبایلي خلک کوم واړه لوی روزګار چې کوي چې هغې ته اسانتیاګانې.
له پېښور زمونږ خبریال خالد خانو چې د خیبر پښتونخوا د گورنر د څرګندونو تفصیل یې راکوه.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هله
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلورنی می بجی
اوریدونکو د کوټې پولیس وایي د ماشومانو یو ډلې نیولې چې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. د پولیسو په وینا له 1973 کلونو پورې د ماشومانو وسلوالو ډلو ته په میاشتنی معاش کار کاوه چې په بازارونو د ګڼې ګڼې په ځایونو کې بمونه او چاودیدونکي توکي یې خودل. خدای نور ناصر پرې له کوټې تفصیل لري.
د کوټې د پولیسو مشر یا سی سی پی او میر زبیر محمود د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل دوی له 1973 کلونو پورې د ماشومانو یو ډله نیولې چې وسلوالو ډلو ته کار کاوه او په بازارونو او د ګڼې ګڼې په ځایونو کې چاودیدونکي توکي او بمونه یې شودل. د زبیر په خبره د ماشومانو د بلوڅ بیلتون غشتونکو وسلوالې ډلې د یونایټیډ بلوچ آرمی لپاره کار کاوه. په ډیره خوشنۍ سره به وایم چې کوم ملزمان موږ نن نیولې دي هغه واړه ماشومان دي او دا د 1400 کلونو د عمر ماشومان دي. د کوټې د پولیسو مشر په دې خبري غونډه کې د باچا خان څلورلارې او عالمو چوک هغه چاودنې یاد کړې چې د دې ماشومانو په مټ سویبي او ګڼو ولسی وګړو ته یې مارګ ژوبله اړولې وه. د یادو څلورلارو د بمي چاودنو مسؤلیت یونایټیډ بلوچ آرمی نومې وسلوالې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی د دې هیواد په سکولونو کې د ماشومانو د جسماني سزا د خاتمې بل منظور کړی دی. د دې بل د اهمیت او نورو جزئیاتو په اړه له اسلام آباد د رابعه اکرم خان دا رپورټ اورو.
د دې بل مقصد ماشومانو ته د بشري حقوقو تر لاندې د جسماني سزا نه تحفظ ورکول دي. د بل تر مخه چې اتلس کال نه کم عمر ماشومانو ته به سزا نه ورکړي کیږي او څوک چې د دې قانون خلاف ورزي کوي نو یو کال کېد او 50,000 جرمانه به پرې لګول کیږي. د دې بل په حق له پاکستان کې د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي امتیاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو وخت راځي د دې بل ضرورت محسوسېدو. د پوینا چې د اسمبلی کم بل پاسو نو د دوی مسوده دوی د قومي اسمبلی نماینده ډاکټر اتیا عنایت الله سره په سلام مشوري جوړ کړی و. د بل د اهمیت په حق له نوموړي زیاتوي
نو دا قانون په دې حق لډیر خده چې په سکولونو کې د کار دیونو کې لکه ورکشاپونو یا دا زونه شي او یا دا انسټیټیوشن چې کم کې یتیم خانه یا الټرناتیو کیر انسټیټیوشن چې کم دې کې ماشومان الکان جنکه ساتل کیږي چې کم مور پلاس رن نو سي او مور پلان نه بیل دی فیملی نه بیل دی نو هغه د پاره چې هغه دې کم ماحول پکار وي لکه والټا کول وسره نه پکار او دغه شانته په سکولونو کې نو دا یو ډیر زور خواهش او د سیول سوسایټي او د ټولو چې دا یو قانون راشي چې دا کارپول پنیشمنت خلاف
د امتیاز احمد په وینا چې د سپارک د معلوماتو تر مخه تقریبا په 60% ماشومان هر کال د جسمانی تشدد له وجې سکولونه پرېږدي. د استاد د وهلو له وجې د لنډی کوتل محمد نبی هم سکول پرېښی دی او اوس کار زده کوي. د ماشومانو حقونو لپاره کار کوي کوونکی ارشد محمود وای چې د ټولنې نه د ماشومان تشدد ختمولو په اړه دا یو ډیر مهم ګام دی، خو دا عملی کول لپاره د یو پوره نظام ضرورت دی.
زمونږ چې کوم سیول سوسایټي دا غوي هم د میډیا د دې ټول ډیر زیات اهم کردار دی چې دا خبر دی چې پاتې نشي او په دې باندې د عمل درآمد لپاره چې کوم دی نو حکومت وخت په وخت باندې او خاص طور باندې صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي، د دې لپاره رولز جوړ کړي، د دې لپاره چې کوم دی نو یو پورا میکانیزم چې کله د دې قانون خلاف ورزي کیږي نو څوک به چې کوم دی نو پاره باندې نظر ساتي، څوک په پاره باندې عمل درآمد چې کوم دی هغه انشور کوي، د دې لپاره لا اوس ډېر زیات کار کولو ضرورت دی.
د دې وینا سره سم چې ماشومان ته تعلیم ورکوونکو لپاره د هم د تربيت یو پروګرام شروع کړی شي چې څنګه او په کومه طریقه به دوی ماشومان ته تعلیم ورکوي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، بلې خواته د بلوچستان گورنر ذوالفقار علي مکسي یو آرډیننس جاری کړی دی چې له مخې به په ټوله صوبه کې تر لسم جماعت پورې تعلیم مفت او لازمي کړل شي. تر دې آرډیننس لاندې به له پنځم کال څخه بیا تر شپاړسم کال پورې ماشومان په سکولونو کې داخلول کیږي او د دوی ټول اخراجات به حکومت په غاړه اخلي. دا چې دا آرډیننس څومره ارزښت لري او اثرات به څه وي، احمد شاه اعظمي په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان گورنر ذوالفقار علي مکسي د نهي په ورځ یو آرډیننس جاری کړی چې لمخې به په ټوله صوبه کې تر لسم جماعت پورې تعلیم مفت او لازمي وي. د گورنر د دفتر لخوا د جاری سوي خبر پاڼې لمخې به دا آرډیننس په سم دستي توګه عملي کیږي چې لمخې به له پنځم کال څخه بیا تر شپاړسم کال پورې ټول ماشومان په سکولونو کې داخلول کیږي او د دوی ټول اخراجات به حکومت په غاړه اخلي. د بلوچستان ډایریکټر سکول زیاده سکولونو د چارو مشر سلیم اختر انصاری وای چې په آئین کې تر اتلسم بدلون وروسته تعلیمي چارې صوبو ته سپارل شوې دي، نو په همدې خاطر دا ګام پورته کړل شو.
انډر آرټیکل 25A ایجوکیشن چې دی دا پروینشل سبجیکټ دی، نو د پروینس ذمہ داری ده هر الګ د پاره د تعلیم تنظیم وسی.
په بلوچستان کې د روان میاشتې لاولې نیټې څخه نوی تعلیمي کال پیل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لوستونکو د سازمان لخوا په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو لپاره پر لوی کچه د صوبې په ټولو پښتون میشتو سیمو کې مهم وچلول سو. د لوستونکو د دې سازمان یو مشر کبیر افغان وای د گورنر د آرډیننس اعلان دوی د خپل تعلیمي کمپاین بریا ګڼي او غوښتنه کوي چې د دې د عملي کېدو لپاره دي ګامونه پورته کړل شي.
تعلیم مفت او لازمي کې لهزه زموږ کمپاین بولس کې دا شعور پیدا کړي چې هغه خپل دې حق غوښته دا هیل لرو، لکه په نورو سبو کې چې د مفت او لازمي تعلیم لپاره کوم اقدامات ترسره شوي دي هلته صوبایي اسمبلیانو کمیټه وته، نو موږ د سبې د کې په دې کې هم کمپاین وکړو. لکه تاسو چې آرډیننس جاری کړي یو ډېر ښه اقدام یې واخیستی، تاسو په کار د ضلع په سطح تعلیمي کمیسیون جوړ کړي، یو ایمرجنسي ډکلیئر کړي او په هر ضلع کې کوم تعلیمي نیمګړتیاوې دي دغه نشاندي وکړي او دغه د لرې کېدو کوشش وکړي او د ولس تعلیمي ستونزې حل کړي.
د بلوچستان د گورنر لخوا د آرډیننس د اعلان په اړه د صوبې یو شمېر استادان بیا وایي چې د حکومت لخوا خو اعلانونه کیږي خو عمل نه پر کیږي. د بلوچستان د سرکاري استادانو د اتحادیې مشر عبدالغفار کودیزی وایي حکومت یوازې تر اعلاناتو پورې محدود دی.
اگر خبر داز موږ په بلوچستان ټول ماشومان دي هغه تر دوه سلام دي نه چې تعلیم حاصل وي او د ناز لپاره تاسو نه سفر ځکه باندې نه شو ډګر باندې نه شي روزمره خو به څه اعلانات پر بیت زوی.
دا چې په بلوچستان غونډې شاته پاتې صوبا کې به د گورنر لخوا پر جاري سوي دغه آرډیننس باندې تر کومه حد عمل وسی او څومره امکان شته چې بدلون براسي. د بلوچستان د سکولونو د چارو مشر سلیم اختر انصاری وای انتظامات روان کړي دي او هیله مندي چې کارونه به پر مخ ولاړ شي.
کوشش کو روان دی، مجھے خپل پلان ایجوکیشن سیکٹر پلان جوړ کړی دی، نو هر الگ د پاره ایکسس کوشش کو، سکولونه به نوې جوړو، سکولونه به اپ گریڈ کو مڈل تا ہائی تا او ہائر سیکنڈری هم مجھے 41 سکولونه اوس نوٹیفای کړی دی، نو ان شاء الله محنت سره به دا ٹارگیٹ وچی کو.
بلوچستان د تعلیم لپلوه د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمه ده. د گورنر لخوا تر لسم جماعت پورې د مفت او لازمي تعلیم آرډیننس په داسې حال کې جاری شوی چې ASIR یا د تعلیم د کلنی ریپورت د 2012 کال د یو سروې لمخې د صوبې 40% د ماشومان له سکولونو بهر او له زده کړو بې برخې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي د نړیوالو ادارو په مرسته به د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یو شمېر پروژې پیل کړي. د دوی له وینا سره سم پر ځینو منصوبو خو وار د مخه کار پیل شوی هم دی، او دا چې دغو کارونو لپاره د یو سل او سلویخت ملیونه ډالر په ارزښت یو ځانګړی فنډ هم جوړ کړل شوی دی. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو پراجیکټ ډایریکټر ظهور خان په وینا مرستندویا هیوادونو په امداد قبایلی سیمو کې د پرمختګ په یو شمېر پروژو باندې به کار کولی شي، چې دا غې د پاره مرستندویا هیوادونو ملټی ډونر ټرسټ فنډ جوړ کړی دی، او یو سلو سلویخ میلیونه امریکایي ډالر یې پکې جمع کړی دی. د فاټا پراجیکټ ډایریکټر ظهور خان په وینا د دغه فنډ 15% حصہ به په قبایلی سیمو کې د پرمختګ په یو شمېر پروژو باندې خرڅ کولی شي.
د ټولو نه مخکې دا چې کوم موږ ته غیر ملکي ادارې دي یا ملکونه دي چې باید یولس مملکتې شامل دي، هغوی یو ٹرسٹ فنڈ جوړ کړو چې هغې ته وایي ملټی ڈونر ٹرسٹ فنڈ، او په هغې کې لاول پیسې واچوي تقریبا 140 میلیون ڈالر پای کې راجمه کړی. پای کې دا پیسې له وښو چې پای په دې کې خیبر پختونخوا کا او فاټا کا یا په کې رسېږي بلوچستان هم شامل کو. زمونږ حساب په دې کې 35% زمونږ حساب د فاټا لپاره سلور سلیخ میلیون ڈالر چې کوم دی زمونږ سره جوړی گی. تقریبا په دې وخت کې مونږ 15 غټ پروجیکټونه شروع کړی دي، چې یو دی هغې ته رول روډ پروجیکټ وایي، د سړکونو پروجیکټ هغه په امرکزو کې او په باجوړی جلسه کې هغې لپاره 16 میلیون ڈالر چې کوم دی پیسې خولې شوي دي. یو بل پروجیکټ دی چې د لایولیهوډ پروجیکټ ورته وایي، چې خلکو ته واړه واړه روزګار د خلکو معیشت خشي، هغه 12 میلیون ڈالر یو پروجیکټ دی. دا په مومندی جلسه کې باجوړ کې او په ساوت وزیرستان کې دی. یو بل پروجیکټ دی اکنامک ریوایټلایزیشن پروجیکټ، هغه مقصد دا دی چې د خلکو روزګارونه خراب شي،
دا چې د قبایلی سیمو عام ولس ته به څومره فایده وي که دغه د پرمختګ پروژو باندې کار پوره شي.
روډونو سهولت ولا شي، هغه خلکو ته ګرانټ ولګېږي، ټریننګ ورته لګېږي، هغه خلک به خپلو خپو ودرولي انشاءالله تعالی. دا په هغه سمت کې یو ډېر ښه اقدام خط قدم دی.
ظهور خان وایي قبایلی سیمو کې ډېر ضرورتونه دي چې د هغې دپاره نړیوالې مرستندویه ادارې مرسته کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو په قبایلی سیمو کې د لایف سټاک یا د څارو د ساتنې او خصمانې دوه پروژې پیلېږي چې د چارواکو له وینا سره سم 1.8 میلیونه روپۍ ارزښت پولري. کارپوهان وایي په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ له امله د نورو زیانونو ترڅنګ ځایي ولس ته یو نقصان د څارو په لړ کې هم رسېدلی دی. دوی زیاتوي اداره کم پروژې به د قبایلي ولس لپاره ګټورې ثابت شي. نور تفصیل د ملیحا امیرزاده په دې رپورټ کې ورو.
په داوروسیو کې حکومت په قبایلی سیمو کې د سارو یا د لایف سټاک د پرمختګ دوه پروژې د شروع کولو فیصله کړې ده، چې مقصد یې د ځایي ولس لپاره د روزګار ښې موقع پیدا کول دي. د دې نه مخکې هم د قبایلو د روزګار په مقصد د نړیوالو او حکومتي ادارو لخوا په سیمه کې د پرمختګ یو شمېر پروژې مخې ته راغلي دي. د قبایلی سیمو د لایف سټاک مشر جهانگیر شاه وایي په دغو دواړو پروژو به 1.8 میلیون روپۍ خرچه راځي.
فاټا کې چې کوم دا کړکیچن حالت تیر شو، دې سره سره زمونږ لایف سټاک هم ډېر ډیمیج شو. هغه لایف سټاک چې په دې خلکو په دې باندې لیولی هوډ گزاره کوله، او دا به د هغوی د انکم یو سریه وه. نو دې خلکو چې دی نو هغه لایف سټاک یا ځان سره روان کړ او یې ان اټینډډ پرېښودو. د دواړو کال لپاره 12-13 او 13-14 لپاره 68 میلیون الوکیشن دی. بل دې ماډل ډیری فارم دا به یو فارم جوړو یا په خیبر کې یا مومن کې فیزیبل سایټ ولا ګورو، نو هغې لپاره موږ سره تقریبا 100 میلیون الوکیشن دی.
ماڈل ڈیری فارم او کاوز فیٹنگ پروجیکٹ سدی جهانگیر شاه سیاتوی
فاټا کې په سرکاري ګورنمنٹ سیکٹر باندې ډیری فارم نشته دی. دا زمونږ اولنی انیشیټیو دی چې یو ماډل ډیری فارم جوړ کو، او دا خلک دغه طریقه باندې هغه نه بیا عبرت اخلي او په هغه طریقه روزګار سرایي جوړ کی او هغه شن فارمونه جوړ کی. باقی دا کاپ پینډینګ دسی یو پروګرام دی چې دی کې څنګه د برایلر چرګټو په شان 35 ډیز کې 1.5 کیلوګرام یا 1.5 کیلو غوښه جوړی دا شان موږ دسې نسل پدې کې بساتو د کټه کټو چې هغه د 1.5 کال نه غټي.
دا قبایلی سیمو د راتو او د لایف سټاک ماهر اثر خان وای په فاټا کې د دې شوبې نه ګټه پورته کولو لپاره ډیر صلاحیت موجود دی.
فاټا کې خو دې لکه د خلکو ټول وزران چې کم دی او د جون دارو مدار هغه په لایف سټاک باندې دی، چونکه هلته کې نو اپورچونیټي زمیندارانو سره او د کلي خلکو سره شته، نو دا ساری ختی او طالبان لاغي د جون تیرېدو دارو مدار دی. هم لکا داغی استعمال دلغه لا اسقاط زمین باندې نجار جون کیږي خو په قسمت نه دارا چې لکا اغي سره اصلي بریډ نشته چې کوم کار دی کنه هغه لا کې لپاره لوکل بریډ دی نو هغه پیداوار هم کم دی سپلو او دا چې لا غوخي چې کوم فیټنګ انیمل دی نو هغه چې هغه کوم نشته چې کوم البته په کار دی
جانگیر شاوائی دا دے پروژے پلڑ کے باز آئی اولس تا دا سامان او دا تربیت مرستا ورکڑل کی گی
کٹا کٹی چی دی دا با زمیدار پخپلو پیسو اخلی مونگ با دی دا فیڈ گرین پا فیڈ کی بیا کنسنٹریٹ دی گرین فادر دی او چی دی نو ڈرائیف فادر دی او وسارا بوسا دا راشن کنسنٹریٹ دی میڈیسن دی او ٹیکنیکل نو ہاو دا با گوی تا ڈیپارٹمنٹ ورکی وسارا با دی را پارا مونگ دا سی سکیٹ ورکو لکا مسلا نو وینگ بیلنس سوچی باغی بانے دی پندرہ دن پس دس دن پس آغا بچی تلی یا یو چاپ کٹر مشین شو چې هغه په بجلی هم کار کولی شي او په لاس هم کار کولی شي کوم انکم چې د دې نه موږ ریسیو کړو نو دا به ټول د زمیدار د دې نه ډېر ښه انکم راځي 90 days پس به یو بچی تقریبا 81 kilograms غوښه دا زیاته شي بده کې
چارواکی وای د کټو د ساتلو پروژه په خیبر کورما او رگز ایجنسی ایف آر کوهاټ او ایف آر پیښور کې شروع کیږي چې وروسته به بیا نورو سیمو ته وغځول شي د کارپوهانو په خبره د یادو پروژو سره به په سیمه کې ځایي ولس ته کافي ګټه ورسي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي
اوریدونکو د لاهور خار د جوزف کالونه له پیښو وروسته چې د سیمې د شیعګانو کورونه پکې وسوځول شول کوي خواته په پاکستانی ټولنه کې د مذهبي برداشت نشتوالی ولیدل شو نو بلې خواته څېړونکي د مختلفو مذهبونو ترمنځ د ښو اړیکو پیدا کولو او په دغه لړ کې پر هغو قوانینو د بحث کولو ضرورت په ګوته کوي چې له وجې بې ګناه خلک په نخه او ځورول کیږي فرخنده وزیر پرې رپورټ لري
د لاهور خار په جوزف کالونه کې د تیر اونۍ د پیښې خلاف که یو خوا په ټول ملک کې مسیحي ورورولۍ مظاهرې وکړي نو بل خوا د عیسوي ټولنې د قومي او صوبایي اسمبلو غړي وایي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون همیشه د دوی پر ضد په غلطه استعمال شوی دی د پنجاب صوبې نه د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي نیلسن عظیم وایي اکثره حکومت د دوی د ټولنې خلاف د قهرجنو مظاهرو وروسته هیڅ پلټنې نه کوي او باید لومړی داسې پیښې په عدالت کې ثابت شي نیلسن عظیم
دا قانون په سمه توګه نه عمل کیږي په دې کې د بے انصافۍ نه کار اخیستل کیږي او بغیر د ثبوتونو په خلکو تور ولګول شي سزا په کار ده خو هله چې عدالت کې ثابت شي خو تر څو دغه فیصله نه وشي باید خلک د خپل خوښې سزاګانې بے ګناه خلکو ته ورنکړي د داسې قسمه پیښو سره د دوی ژوند غیر محفوظه کیږي
د لاهور په جوزف کالونه کې په یو عیسوي د مذهب د سپکاوي د تور ته لګیدو وروسته 13 اونۍ قهرجن مظاهره چاند غزه تا ورغلل او د دوی کورونو او دکانونو ته اورونه ولګول د پنجاب په بهاولپور کې د قهرجن مظاهره چانو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور یو سړی ته د خلکو مخ کې ور لګول د آسیا بیبي په کیس کې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د خپل ساتونکو لخوا وجل کېدل او په یوې لسکلنې ماشومې رمشا مسی د مذهب د سپکاوي د تور لګولو وروسته د ایسویانو د خپل کورونا کړي کول ښکار کوي په پاکستان کې ټولنه مذهبي برداشت نه لري سیړونکو او لیکوال رضا رومي بیا وایي باید د مذهبي برداشت او د یو بل مذهبونو ته احترام ورکول په نصاب کې شامل کړل شي
د مختلفو مذهبونو ترمنځ اړیکې په مذهبي برداشت کې ډیر مهم رول لوبولی شي خو د داسې حلو زلو نه بیا لا ضروري خبره زما په فکر دا هم ده چې د مذهبونو د احترام او خو تعلقاتو ساتل باید په نصاب کې د ډیر شروع نه شامل کړل شي لکه څنګه چې د جوزف کالونی دا پیښه مخې ته راغله په دغه کې زیاتره ځوانانو او په دغو کې ډیر داسې هم وو چې د ستنظیم سره تعلق نه خو دغه د یو داسې تعلیمي نظام پیداوار دی چې پکی پاکستان صرف د مسلمانانو ملک ګرځول شوی. خدا د حقایقو برعکس خبره ده، ځکه چې په دغه هیواد کې غیر مسلمان هم اوسیږي او بیا د مسلمانانو ترمنځ هم ډېری فرقې دي، نو ځکه د مختلفو مذهبونو ترمنځ تعلقات باید سکولونو او کالجونو په زده کړو کې شامل کړي شي.
رضا رومی د هم وایي باید د پاکستان د مذهبي ډلې سیاستوال او د مدني ټولنې خلک په داسې مسلو او قانونونو خبرې او بحثونه وکړي، ځکه چې دغې سره زیاتره هم بې ګناه خلک په نښه کېږي. رضا رومی د هم وایي باید د پاکستان مذهبي ډلې سیاستوال او د مدني ټولنې غړي په داسې مسلو او قانونونو خبرې او بحثونه وکړي، ځکه چې دغې سره زیاتره هم بې ګناه خلک په نښه کېږي.
د فرخنده وزیر رپورٹ مورید او لسنی بجے شوریدن کو نوز پال احمد شاہ زمی د خبرونو لنڈی سور.
د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو د بې کورسو کډوالو د بیا سندو لپاره دي ګړندي ګامونه پورته کړل سي. نوموړي تېر ورځ په پېښور کې د امن او امان په اړه د اپیکس کمیټې د 2 غونډې ته د وینا پر مهال صوبایي حکومت او د فاټا انتظامیه ته هدایت وکړي چې د بې کورسو قبایلیانو د بیا سندو انتظامات چټک کړل سي، چې دا ډول دوی یو ځل بیا په خپلو سیمو کې په ارامه ژوند وکړي. د خیبر سرکاري چارواکي د نوم له سرګندولو په شرط نن سهار مشال راډیو ته ویلي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا کې د خیب د حکومت په لور ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ یو ځل بیا خونړی نشد سوي دي، چې په نتیجه کې د شلو شاوخوا کسان وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د کوټي پولیسو د تراګری په پیښه کې د تورن ماشمانو ډله نیولې ده. د کوټي د پولیسو مشر امیر زبیر محمود پرون په یو خبري غونډه کې وویل دوی له لس څخه بیا تر شپږ کلونو پورې د ماشمانو یو ډله نیولې چې وسوالو ډلو ته کار کوي او په بازارونو او د ګڼګڼ په ځایونو کې چاودیدونکي توکي او بمونې شودل. د بلوچستان حکومت وایي د دې صوبې د چاغي له نوکندي سیمې څخه نامعلوم وسوالو دوی سیلګری چې تعلق یې له چک جمهوریت سره وتښتولې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وار بیا خبرداری ورکړی چې که د باګرام د زندان پور سپارلو کې د امریکا لخوا ځان رامنځته سي، نو دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پیښ کړي. د ولسمشر کرزی لخوا دا بیان تر هغه وروسته راغلی کله چې تېره ورځ په کابل کې ولسمشر او د امریکا مشر کمانډان جنرال جوزف ډنفورد له یو بل سره په لیدنه کې ونتوانېدل، هغه خندونه هوار کړي چې تېره اونۍ د دې زندان بشپړ ورسپارنه ځنډولې وه. او د ارجنټاین جورج ماریو برګولیو د روم د کیتولیک کلیسا د نوي پاپ په توګه وټاکل سو. شپږاویا کلن برګولیو په ویټیکن کې د ټاکنې د پټې غونډې په دوهم ورځ د 145 کارډینالانو یا پادریانو لخوا وټاکل سو. نوموړی د امریکا له لوی وچ څخه لومړنی پاپ دی چې ټاکل کیږي. برګولیو د ځان لپاره د فرانسیس اول نوم غوره کړی دی.
د خبرونو لنډیز مولا احمد شاه زمی اورید. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له سراج زهیر اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د نامزدګۍ په کاغذونو کې د ترمیم په معاملې باندې د حکومت او الیکشن کمیشن ترمنځ را پیدا شوې شخړې او په دې لړ کې د سپریم کورټ لخوا د الیکشن کمیشن د پوزیشن واضح کولو نه داسې ښکاري چې په دې معاملې باندې اختلافات ډېر زیات شوي دي. اداري وړاندې لیکي چې دا خبره هم شک پیدا کوي چې الیکشن کمیشن چې حکومت ته په کوم قانون کې ترمیم او په دې باندې د بل پاس کولو کومه خبره کړې ده، هغه کې حکومت قصدن ډېر اسارتیا وکړه او دارنګ الیکشن کمیشن د صدر د منظورې نه بغیر د نامزدګۍ کاغذونه چاپ کولو لپاره ولېګل. د ادارې په وینا چې زموږ سیاستوال خو د انتخاباتو په ذریعه د اقتدار چوکۍ ته راورسي او دې ته جمهوریت هم وایي، خو که وکتل شي نو په خپل د دوی عملي کردار امرانه وي، ځکه چې دوی دې ته تیار نه دي چې خپل ټیکس ګوشوارې جمع کړي او دا په دې وجه چې دې کې د دوی غلا ښکاره کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې دې وخت کې د الیکشن کمیشن ملاتړ وکړي چې دارنګ راتلونکي ټول ټاکنې پاکي او صفا وکړي شي. ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی په ماشومانو د تشدد په ضد بل پاس کړی دی چې تر مخه به یې هغه استاد ته یو کال قید یا 50,000 روپۍ جرمانه یا دواړه سزاګانې ورکولې شي څوک چې په ماشومانو تشدد کوي او د دغه استاد خلاف ماشوم په خپل یا د هغه مور او پلار مجسټریټ ته شکایت کولی شي. ادارې وایي چې په ماشومانو د تشدد خلاف قانون ښه خبره ده، خو باید چې دا قانون په صوبایي اسمبلیو کې هم پاس شي او دې کې د لږ ډیر ترمیم ضرورت هم شتا او د دې سره سره تر ټولو اهم خبره په دې قانون عمل درآمد کول دي چې ور سره په ماشومان تشدد کې کمی راشي. اداري وړاند دلی کې چې په ماشوم تشدد د خپل کوره شروع کیږي او د غرنګ په اسکولونو کې هم په وهلو ټکولو او نورو اذیتونو هغه ته سبق خودلې شي چې ور سره ماشوم د خکېدو په ځای خراب شي او یا لکوره او تختی. اداریا اخیر کې وایي چې ماشومان د ګلونو په سیر وی او زمون پیغمبر علی السلام هم دوی سره د مینې خبره کړې ده. باید چې ماشومان د مینې په جواب پوه کړی شي ځکه چې کوم کار په مینا او صلاح رضا کې دی شي هغه په زور او تشدد نشي کېدی.
ایسوسیټډ پریس اژانس لیکي د هند انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو یوې ډلې د تیر چهارشنبه په ورځ پر یو فوزي مرکز برید کړی چې پکې 15 فوزیان او دوه بریدګر وژل شول. په دې پیښه کې د پولیسو په وینا لس نور کسان هم ژوبل شوي دي. په دې وروستو کې د هند انتظام لاندې کشمیر په پلازمېنې سرینګر کې دا یو خونړی برید وو. خبري اژانس لیکي دا سیمه له دوه لسیزو راهیسې د بیلتون غوښتونکو تشدد ښکار ده. د اورپکو لخوا په دې وروستو کې په بریدونو کې کمی راغلی وو. په کشمیر کې لاسو اونو رایسي د افضل ګورو چې د هند په پارلیمان د حمله په جرم کې ورته پانسي ورکړی شوی و د پانسي پر ضد مظاهره روان دي. زیاتره کشمیریان دا وایي چې د افضل ګورو په مقدمه کې انصاف نه دی شوی. خبرې جانسلی کې چې په سیمه کې د هند ضد جذبات زیات دي او افضل ګورو ته د پانسي ورکولو سره دیتا نور تقویت میلاو شوی دی. خبر جنسلی کې د چهارشنبه د ورځې د برید ذمہواری چا هم په غاړه نه ده خستي خو زیاتره شک په اسلامي بیلتون غوښتونکو کېږي. خبری جانس د کشمیر د پولیسو یو چارواکي اشوک پرساد په حواله لیکي چې یو وړوکی ډله پر فوجیانو برید کوي نو د برید دا طریقه د پاکستان میشته اورپکې ډلې لشکري ته یبا ده. خبری جانس لیکي چې هندي چارواکي د پاکستان استخباراتي اداره ISI په دې تورن کوي چې لشکري ته یبا سره اړیکې لري چې د کال 2008 ممبئی ښار په بریدونو کې لاس لري خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. بلخو واشنگتن ټایمز ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غیر قانوني مخدره موادو د قاچاقو کلنی رپورت خپور کړي چې مخه په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې تر ټولو زیات غیر قانوني افیم جوړیږي. رپورت کې دا هم ویل شوی چې بولیویا، برما او وینزویلا د مخدره موادو قاچاقو مخنیوي پریکړې نه دی عملي کړي. ورسپان لګي چې په رپورت کې دا هم ویل شوی چې د نکاراګوا هیواد نه تر ټولو زیات مخدره موادو ترانزیت کیږي چې د شمیرو تر مخه 80% امریکا ته سمګل کیږي. د افغانستان په اړه په رپورت کې راغلی چې 2012 کال کې افغانستان، هند او پاکستان ته د هیروینو سمګلینګ زیات شوی دی. رپورت کې څرګنده شوی چې په هند کې قاچاقبر ډلې انسانان او کمرشل پارسلی یورپ او امریکا ته د مخدره موادو سمګلینګ لپاره کاروي. ورسپان لیکي چې په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه 2016 کال پورې د وتلو لپاره تیاری کوي په دې هیواد کې د غیر قانوني او پرمخ زیاتیدونکو مخدره موادو قاچاق د نړیوالو د خارجه پالیسۍ یو لوی بحث جوړ شوی دی ځکه چې د دې پیسو د لارې په نړیواله سطح د ترهګرۍ مرستې کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل یو رپورت کې له ایران څخه د القاعده د یو مهم غړي د وتلو موضوع ته اشاره لیکلي چې دغه ډلې له ایران سره په تعلق کې درز راغلی دی. په راپور کې ویل شوی القاعده یو اوږده موده د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره د ایران خاوره کارولې ده. دغه رپورت نور تفصیل له دې لنډې دمې وروسته اوري. واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې له ایران څخه د القاعده د یو مهم مشر وطنه د دې ډلې پر ضد د دغه هیواد د حکومت د عملیاتو ښکارندوی کوي. د ورسپانې په خبره د سلیمان ابو غید په نوم د القاعده غړی د دې ډلې دریم مهم تن دی چې ایرانی حکومت د تیر یو کال په موده کې له دغه هیواده وویست. امریکایي چارواکو د نړیوال تروریزم پوهانو یاد ورسپانې ته ویلي ښایي د ایران دننه د دې هیواد د شیعه ملایانو او د سنی مسلمانانو د دغې ترهګرۍ ډلې ترمنځ د شام د کشالې پر سر اختلافات د دې لامل شوي چې فشار ورباندې راوړل شي. د ورسپانې په راپور کې ویل شوي د ایران حکومت نه غواړي له القاعده سره اړیکې په بشپړه توګه پرې کړي او د دغه هیواد خاورې ورته افغانستان ته د تګ راتګ لپاره ورکړې ده. ورسپانې د امریکا د خزانه په وزارت کې د ترهګرۍ او مالی استخباراتو د څانګې د مرستیال وزیر ډیوډ اس کوهن خبر راغستې چې ویلي دي موږ باور یو چې ایران په دوامدار توګه القاعده پریخي چې د جنوبی آسیا د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره د دغه هیواد خاوره وکاروي. د ورسپانې په راپور کې وړاندې لیکل شوی د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د پاکستان له کوره لاسته راوړل شوی اسناد ښیي چې سربیره پر نظریاتي اختلافاتو ایران له القاعده سره اړیکې ټینګې ساتلې دي. د ورسپانې په لیکنه ایران د القاعده هغه غړو ته چې پر افغانستان د 2001 کال امریکایي حمله وروسته دغه هیواد ته وتښتېدل پناه ورکړه. په دې کسانو کې د بن لادن یو ښځه او دغه یو شمیر ماشومان هم شامل وو. د واشنگتن پوسټ پر راپور کې د اسامه بن لادن د مرګ نه یو میاشت مخکې د دلخوا خپل ملګرو ته د لیکل شوی ایمیل یو برخه راغستل شوی چې پکې نوموړي لیکلي دي ایرانیان د باور وړ خلک نه دي. ورسپانکاږي ایران د القاعده دغه خواست چې د بن لادن د کورنۍ ځینې غړي پاکستان ته ولیږي منلې او خو خپل بن لادن لدې قبله چې پر کورنۍ به جاسوسي وشي او یا هم په کوم مصیبت کې به ګیر کړل شي ویریدو. د ورسپانې پر راپور کې راغلي القاعده له کلونو راهیسې د خپلو جنګیالیو او پیسو افغانستان او پاکستان ته د لیږد رالیږد لپاره همدغه د ایران لاره کارولې ده. دغه راز ویل شوي چې امریکا په تیرو 13 میاشتو کې له القاعده سره د ایران له لارې په وو مرسته کوونکو کسانو بندیزونه لګولي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی د افغان ځواکونو لپاره د پوځي امکاناتو کموالی د وی لوې ستونزې په توګه یاد کړی دی. نوموړي پرون په کابل کې غونډې ته په وینا کې وویل چې دغه ستونزې تر ډېره د هوایي ځواک، استخباراتو او تجهیزاتو په برخه کې دي. افغان حکومت په وار وار له نړیوالو ټولنې غوښتي چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته او همکاري وکړي. له کابله معصوم میوند پرې رپورټ لري.
د افغان حکومتي چارواکو د معلوماتو له مخې د هیواد ځواکونه لا هم پوره پوځي امکانات او تجهیزات نه لري، خو دا مهال د افغانستان په دننه او په هر کې سلګونه ځوانان په دې برخه کې لوړې زده کړې کوي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی وایي د افغان ځواکونو لوی ستونزې د هوایي ځواک، استخباراتو او تجهیزات په برخه کې دي. جنرال محمدی د چهارشنبه پورز د افغانستان په دفاعي پوهنتون کې له پوځي اکاډمۍ څخه د 215 تنو محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل چې افغان حکومت د غوستونزو د حل لپاره کار کوي.
هوایي وای چالش جدی ما را تشکیل میدهد.
هوایي ځواک زمونږ لوی استون زده. همدا اوس زمونږ سلګونه کسان د پیلوټۍ او انجینرۍ په برخه کې په افغانستان او بهر کې د هوایي ځواک په برخه کې زده کړې کوي. تجهیزات د استخباراتي مسایلو کشف، توپچی، لماین او چاودیدونکو توکو سره مبارزه او د لوجستیک او تدارکاتو په برخه کې ځینې نیمګړتیاوې زمونږ لوی ستونزې دي او د حل لپاره کوششونه ته دوام ورکوو.
افغان حکومت تر دې پخوا په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دې هیواد له هوایي ځواک سره مرسته او همکاري وکړي، خو ویل سوي چې لا تر اوسه په دې برخه کې نړیوالې ټولنې لازمه مرسته نه ده کړې. شاوخوا یو میاشت مخکې د ناټو په مشرۍ ایساف چارواکو وویل چې د 2014 کال تر پای په افغان هوایي ځواک د اوس په پرتله ډېر پیاوړی سي. تمه ده چې افغان امنیتي ځواکونو ته د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو تلرم پړاو هم پیل سي. د پوځي چارو پوهانو وایي که د افغانستان هوایي ځواک نیمګړی وي نو افغان ځواکونه به په دې برخه کې له ستونزو سره مخ سي. د پوځي چارو پوه نورالحق قلومي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ګاونډیان به بیا هم د افغان ځواکونو له کمزوري څخه ګټه واخلي او دا هیواد به یو ځل بیا له ستونزو سره مخ کړي.
یو لوی اندېښنه ده. دا لوی اندېښنه یو دا دي چې مثلا زموږ یو تاسو ګاونډیان لکه پاکستان غوندي چې همیشه په چپ سترګې کتي کوشش کوي چې د خپل گزارونه د دوی د کمزورچال له خاطر نه د بې ثباتۍ له خاطر همیشه یو ځان ته امکانات برابر دی په جرأت زموږ په مقابل کې درېږي. اصلي قوا کموږ د نور چې هوایي د استخبارات د کشف د یا نور رښتیا یو سالم قوت چې ولرو هغو کولی نه شي چې ازادانه هره ورځ زموږ او تاسو د خاورو په ګټه کې لاس وهنه وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان هوایي ځواکونه اوس مهال نږدې 50 ترانسپورټي او هلیکوپټر الوتکې لري چې د امنیتي ځواکونو اړتیاوې نه پوره کولی. په 2009 میلادي کال کې امریکا له ایتالیا سره یو تړون لاسلیک کړی و چې افغان هوایي ځواکونو ته الوتکې ورکړي، خو دغه تړون څو میاشتې مخکې د ځینو ستونزو له امله بیرته فسخ شو. پوځي کارپوهان د افغان ځواکونو لپاره هوایي ځواک ډیر مهم بولي او افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې ځانګړي پام وکړي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میز علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سر
ایمان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو نو بایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
زاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پختو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري.
اوریدونکو، د ایشین ډیولپمنټ بینک یو څېړنه وايي په ایشیایي هیوادونو کې که څه هم اقتصادي پرمختګ شوی دی، خو زیاتره هیوادونه له قدرتي آفتونو څخه د خلکو د حفاظت مؤثر نظام نه لري. څېړنه زیاتوي د سکلو د پاکو اوبو نشتوالی یوه بله غټه مسله ده چې یو شمېر آسیایي هیوادونه ورسره مخامخ دي. د یادې ادارې د رپورټ تفصیل له فرخنده وزیر اورو.
اسوسییټډ پریس لیکي په ایشیا کې په تیرو دوو لسیزو کې د خلکو د سکلو پاکو اوبو ته رسد د پخوانه اسان شوی دی، او بیا د ایشیا شتمنو هیوادونو په دغه کار کې ډیر پرمختګ کړی او ډیرو ملکونو د قدرتي آفتونو د مخنیوي لپاره هم خپل نظم زیات ښه کړی، خو دغه ګامونه لا هم پوره نه دي. د ایشین ډیولپمنټ بینک ته یو رپورټ تر مخه چې د چهار شنبه په ورځ یې خپور کړی وایي باید ایشیایي هیوادونه په آب و هوا کې د بدلون لمخې د خپلو وسایلو د نظم پورا بندوبست وکړي او د پاک اوبو په اړه د راروان وخت لپاره خپل منصوبه بندي وکړي. د ایشین ډیولپمنټ بینک دغه رپورت ته هم وایي په ایشیایي هیوادونو کې نیمایي مرګونه د هغه بیمارو نه کیږي چې د ګنده اوبو د استعمال نه لګیږي، او د 1980 کال نه تر 2008 کال پورې تر 90% پورې خلک د قدرتي آفتونو نه اغېزمن شوي دي. دغه سرنه ښایي پرمختللي هیوادونه لکه آسټرالیا، سنگاپور، نیوزیلینډ او جاپان بیا په تیرو کلونو کې د سیلابونو، د خوراک کمی، طوفانونو او نورو قدرتي آفتونو د نظم لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. بلخوا کمبوډیا، تاجکستان او بنگلاديش د هغه هیوادونو په لیست کې دي چې د قدرتي آفتونو د نظم لپاره پوره تیار نه دي. د ایشین ډیولپمنټ بینک مرستیال مشر بندو لوهانی وایي د ایشیا آرام سمندر هیوادونه په اقتصادي لحاظ سره پرمخ لاړ، خو دغلته د اندېښنې خبره دا ده چې په دغه سیمه کې یو ملک هم داسې نه دی چې د اوبو په لحاظ ځان محفوظ کړی وي. د ایشیا 80% دریابونه او سیندونه په خراب حالت کې دي. بلخوا د خوراک او توانایي د بحران د ختمولو لپاره هم د اوبو زیات استعمال روان دی او د خوالي لپاره هیڅ نه کیږي. د ایشین ډیولپمنټ بینک چارواکي د خپل دغه رپورت په اړه وایي تر څو چې د اوبو د پیداوار او پاکوالي لپاره په نوو منصوبو کار نه وی شوه او په دغه ټول عمل کې توازن مخې ته نوی راغلی، تر هغه پورې دغه ټول عمل د دوی لپاره د اندېښنې وړ دی، او باید ایشیایي هیوادونه دې مسلې ته پام وکړي ځکه چې په روان وخت کې د اوبو او نورو وسایلو د استعمال او په دغو کې توازن تر ټولو ضروری او مهمه خبره ده. رپورت دا هم وایي تر 80% پورې د هیزې او د معدې د تکلیف په شمول زیاترو ناروغو بنیادی وجه د سکلو پاکی او بو نلرل دی.
که پختو وای مشال ریڈیو وار
او سوریدونکو ونی زخ پرونه اتلان در توڑاندی کوو چې پکې د پختنو د وتلی سندرغاړي میرمن کمرګولې د ژوند او فن پاړه اوري. د خبرونه تاسو لپاره بشیر غواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د 19 خبرونه اتلا نوریدونکو د خپل کوربه بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني. د تیر خبرونه د لړۍ د دوامدار ساتلو په لړ کې د هنر د برخې د اتلې قمرګل پر ژوند او فن خبرې کوو. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې میرمن قمرګل د افغانستان د ننګرهار ولایت په خیبی ولسوالۍ کې زیږیدلې. هغه تعلیم نه ده کړی او د خپل پیدایش نیټه هم ورته نه ده معلومه، خو وایي چې لاله وړوکوالی سندرې پیل کړې وي. میرمن قمرګل وایي د سندرو سره د شوق یوه وجه یې د هغې د ورور او پلار د موسیقي سره تړاو و. د قمرګل په وینا پلار به یې په خپله تبلغ غږوله، مګر د هغې د سندرو خلاف و، خو ورور یې نه یوازې هغه هڅوله بلکې د نوموړي ډېر ملاتړ هم کوه. قمرګل د دې د خپل لومړی سندرې استاد او خاون پاړوي
سندره ما ولنی سندره چې ما کوم ویلې ده هغه چې په کورکلی کې ډیره مشهور و، او په خپل کم چی شه خراسې نو را سره مگر ما چې صدر ویل البته یو صدر مې ویل چې په ما مې نو سترګې دې سری دي او نن خو دې ډېر جړلې دي نه اولنې هنګ زما ده خپل ورور نه ورور مې ورور په دې نو هغه لکه تاسو په خلا نغه ګولا یو بل دویم دا چې دغه نو بس یو مينو چې هغه وخت استعداد دومره اندازې ته انسان سره وفا کوله چې د ریډیونو په اواز پورته شو به وخت ما یې ذکرو نو بس هغه کې ریډیوګانې نوې ډېر کمی او چې ته ډېر کمی وي یو چې ته په مېشته مېشته کې یو چې ته به یو نه یو نیمه راډیو پیدا شي وه چاواز په پورته وغه هغه په وخت زمان باندې خو انسان چې په یو چیش پسې ګرځي نو اتمه نو سره سره وړي نو جلال آباد نه چې کابل ته لاړلم بل البته استادانو نو استادانو رنمایي باندې ما هنګونه شعرانو دلچسپي پیدا کړه شیرونه مې ویل لکه د ډېر شعرانو شیرونه ما ویلي دي او کمپوزونه به په عین زمان کې مخشو مرحوم محمدین زاخیل سره چې هغه زما د ونر یو رانما مو او استاد مې مو خاون مې مو نو زما ټول موسیقي هغه جوړه وه
غزل چلا سندر ترا بولم بے زوان گلے سنگار تزان گلے
تیچی رات نے مار خبرا را جوڑ بکم زان یارا مکڑا خبگان یارا
غزل چلا سندر ترا بولم بے زوان گلے سنگار تزان گلے
تیچی رات نے مار خبرا را جوڑ بکم زان یارا مکڑا خبگان
پخوا کی ماستا مشغولا کی ماں چیدی پخوا کی ماستا مشغولا کی ماں چی مسافر شمرا ترا دیشی ارمان گلے سنگار کزان گلے چی مسافر شمرا ترا دیشی ارمان گلے سنگار کزان گلے
تیچی راتی ماں خبرا را جوڑ بکن زان یارا مکر خبگان یارا
دا مشال ریڈیو دا اتلان خپرونی اوریدن کو د پښتو ژبې مشهور سندرغاړې شاولی وای قمرګولا لنزدی او لډیر وخرای سی پیژني د نموړې په انا لکه د هغه محل د زینو نورو سندرغاړو قمرګولی او د استاد محمد دین زاخیل څخه ابتدایي موسیقي زده کړې و شاولی چې ډیر پښتانه په موسیقي کې د ډیر کار د کول لوجي استاد بولی مشال رډیو ته د قمرګولی او زاخیل د دوستۍ واده او موسیقي پړول
قمرګل هم چې دغه د استاد شاګردانو کې بیا فرزدی د محبت امیز ملاقاتونه شروع شو د نکاح وروته دا خو خداوندی او مهربانی چې په چا باندې وشي بیا اواز خو د قمرګل بیبي ډېر ښایسته اواز او یعنی هغه بنیادي چې خدای تعالی په ده باندې څرګه کړو بیا دا اواز چې دی نو بیا هغه د استاد زاخیل د لاس لاندې دا راغلل او هغه په یو چارچوب کې واچولی او چوکاټ کې دا اواز چې دی ځای کړ نو په دې خاطر باندې چې دی دا داسې مثال درته درکوم لکه یوه خټه د خلک د خټو دیوالونه نږدې هغه پسخه به مونږ او تاسو ورته ویلې په دیوال باندې مگر یو خټه ده چې بیا په سانچه کې دی سانچه کې چې دی هغه نو بیا خښته جوړه شي کنه خښته جوړه شي همدغه خښته بیا چې دی بټۍ ته ورکې داسته ورکې هغه پخه شي نو مطلب دا په خو سندرغاړو دا دغه چې دی اوازونه دا په یو سانچه کې ولوېدل ځکه چې استاد صاحب زاخیل په دې موسیقي کې تخصص درلوده نو هغه دغه و ده زده کړه چې کړو د هندوستان زده کړه کړو هغه په دې باندې پوهېده اساسي بنیادي نو قمرګل خو زه دا خبره ست کوم قمرګل خو وې شو دین احمد د خدای دی چې هغه ډېر پریوا چې بیا نعمت الله جوړ شي په دې خاطر باندې چې بیا خلکو ته د کار خوشول
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو میرمن قمرګل وای کله چې په سندرو پسې کابل تلاړه نو هلته خزینه او په تیرا پښتنې سندرغاړې ډېرې کمې وي. د هغې اواز خو نو ځکه ډېر زر مشهوره شوه خو کورنۍ بیا هم ورسره خوښه نه وه. له قمرګل مې وپوښتل چې هغه مهال کومې سندرې ډېرې مشهورې وي او کومې سندرغاړې ورسره سیالۍ کې هم وي او که
نه. نه د څه خاص څوک نه وي من ته هغه مشهورې کوم چې وي زما مخکې چې کوم سندرغاړې چې وي هغه وي لکه د کابل ریډیو باندې میرمن پروین وه اوس نشته خدای دې وبخې ټول میرمن رخشانه وه جیلا وه نایید وه زرغونه وه په داسې شان باندې هغه وخت کې خو البته د پښتو دپاره خاص څوک نه غیر دی رخشانه وه رخشانه کله کله به هغې د پښتو سندرې ویلې البته زه د خپل کاکاګانو ماماګانو د خوانه په ما ډېر بندیزو نه پرېښودم نو ما ویل چې نه زه هنر مې خوښ دی باید زه مخکې لاړه شم او هغه چې بیا زه ما کابل ته لاړم بیا په کابل کښې مې ملته مې زه ونیو ملته مې یو کور جوړ کړو بیا مور مې خویندې ورونه مې ټول را سره لاړه بیا کابل کښې وم درسونه ووته دوی ته بهر ملکونو ته به کال کښې یو ځلې د فیسټیوالونه وو اشتراک هم کول اوس البته ګډ هنرمندان وو په اسټوډیوګانې وې زمونږ خپله ملي تلویزیون باندې اوس نیم ملي شو هغه وخت کښې راډي افغانستان وو په پلې باغې مومي کښې ډېر ښه اسټوډیوګانې وې ډېر ښه ثبتونه وو ښه انجینران هم وو پوه پو عالمان عالمان خلک وو شاعران هم لرل نو سندرې خو د سندرغاړې ټولې خوښې دي منتا چې د خلکو په اوازه باندې چې کېدلې نو هغه سندرې وي چې نو زه اوس که ټولې خوښې وي لکه دا ول نه ونیسه چې لکه و ملنګ یار او کېده قدم رو
و ملنګ یار او کېده قدم رو مزرب د پار او کېده قدم رو دا تا ګذر
چې په 1980 کلونو کې افغانستان کې جنگونو زور واخیست او حالات خراب شول نو قمرګله له کابله پېښور ته کډه شوه.
الله چې خراب شو زه خدا لم پېښور ته رالم هلته زما د سندرو زما د هنر مینهوال قدرمند ډېر زیات وو هرکله یې وویلې هر یو بېخي پروګرامونه مې وو ټلویزیون باندې وو په ریډیو باندې وو هغې ته خو دغه نه وایي د کور د کور نه لاړلم کلي ته نو پېښور خو زما کور دی خو لکه زما کور کلی دی د دې په خاطر به خو د کور نه لاړلو کلي ته جلالآباد او پېښور یو دی محترم خیال محمد سره مې پنځه کسټې مې سندرې مې ویلې خلکو ډېر خوښې کړې دي تا ګلزار عالم سره ما پروګرام کسټ جوړ کړی وو سندرې مې ویلې میرمن زرسانګې سره مې سندرې ویلې
یادیں ہو جائیں گے جنہیں وہی مانا
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ اتلان خبرونه هم دومره وا تر بلې اونۍ پورې موزه بشیر ګواخ په خدای سپارم خوشاله او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا